یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان د کنګل شویو پیسو د آزادولو د غوښتنې او د امریکا د غبرګون په اړه د طالبانو دریځ.
باید مقتدر اقتصادي هیوادونه سیاسي مسایل شاته پرېږدي او بشري او اقتصادي مسایل مخې ته کې.
لنه پیژند بي پيلوټ الوتکو د غزنی د اوسیدونکو شکایت.
خلګو نه په وير کې دي سي خدای نه خسته بمبارونه کې لا ټکوونه ویني دوی هم نه خبر سي دا دي چا دي.
د امنیت له نسبی ښېګڼې سره په هیواد کې دننه تفریحي سفرونه.
هغې ولسوالۍ ته زه لاړم په لومړي ځل هلته ما راپور جوړ کړ چې جګړې ډېر زور اخیستی و له پخوا راهیسې او هره ورځ به جګړه و.
او په نړیوالو مسایلو کې امریکایي سناتوران غواړي چې پر ازبکستان د بشري حقونو د رعایت په برخه کې فشار زیات شي. په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نوریاس نوری چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر هغې پرېکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی د دې سازمان ته نه دی منلی. ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه کوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالره آزاد کړي. د برېتانیا د اکسفورډ پوهنتون یوه نوې څېړنه ښیي چې د کرونا د واکسینو مختلف ډوزونه د دغه وایروس په وړاندې د انسان معافیت ډیروي. بشپړ خبرونه. طالبانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی پر هغې پرېکړې غبرګون ښودلی چې د دوی استازی دې سازمان ته نه دی منلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمدالله وسیق ویلي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ داسې چا ته ورکول چې هغه د افغانستان د خلکو او حکومت استازیتوب نه کوي بې انصافي ده. وسیق په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، ملګرو ملتونه باید له معقولیت نه کار واخلي او په دې اړه له سره غور وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی پرون دوشنبه د یوه پرېکړه لیک له مخې په دغه سازمان کې د افغانستان د استازي منل شاته وغورځول. د اسوشیټد پرس خبري آژانس د راپور له مخې د عمومي اسمبلی رئیس عبدالله شاهد اعلان وکړ چې دغه پرېکړه لیک له رایګیری پرته د عمومي اجماع پر اساس تصویب شو. د ملګرو ملتونو د 193 کسیزې عمومي اسمبلی دا پرېکړه دا معنی لري چې د افغانستان د پخواني حکومت استازی غلام محمد اسحاقزی به خپلې دندې ته دوام ورکوي. طالبانو لخپل لوري په قطر کې د خپل دفتر په خوانی وایان سهیل شاهین د څوکۍ ته ورپیژندلی دی. ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بسپنه ورکوونکي وهڅول چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالره آزاد کړي. د نړیوال بانک بورډ تېره اونۍ له دې سره موافقه کړې وه چې د دې صندوق له کنګل شوو 1.5 میلیارد ډالرو څخه 280 میلیون ډالره دي د روغتیا د نړیوال بانک او د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف له لارې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره آزاد شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دغه وجهي صندوق بسپنه په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل له نیول کېدو وروسته کنګل شوې ده. د دغه صندوق 1.5 بسپنه ورکوونکي باید د دغو پیسو آزادېدل تصویب کړي. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې د نړیوال بانک یوه ویان وویل چې بسپنه ورکوونکو د تېرې جمعې په ورځ په غونډه کې موافقه وکړه چې په دې اړه به په یوه اونۍ کې پرېکړه وکړي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP اټکل کړی چې افغانستان به د 2022 کال تر نیمایي پورې نړیواله بېوزلي تجربه کړي او د دې هېواد د 9.5 میلیون وګړو څه باندې 90% به یې بېوزلي وشمیرل شي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی د امریکا له متحدو ایالتونو وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو زیات ملاتړ وکړي. ملاله یوسفزی پرون دوشنبه په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره د افغان نجونو پر تعلیم خبرې وکړې او ویل چې افغانستان اوس په نړۍ کې یوازنی هیواد دی چې نجونې پکې د سموي او لوړو زده کړو حق نه لري. دوی له زده کړو بې برخې کړی شوي دي. اغلی یوسفزی ویلي د چې له افغان نجونو او ښځینه فعالانو سره ګډ کار کړی ټول یو پیغام لري او هغه دا چې دوی ته باید د کار کولو حق ورکړل شي. دوی باید پرېښودل شي چې ښوونځي ته لاړ شي. ملالا یوسفزی چې د خیبر پختونخوا د سوات سیمې اوسیدونکې ده په 2012 میلادي کال د پاکستانی طالبانو په حمله کې سخته ټپي شوه. دی په 2014 میلادي کال د ښځو او نجونو د تعلیم لپاره د هلو ځلو په خاطر د نوبل د سولې جایزه وګټله. د افغانۍ ارزښت د ډالرو په وړاندې په بې سارې توګه کم شوی. د کابل د شهزاده سرای صرافانو په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې نن سه شنبه یو ډالر له 99 افغانیو سره بدلیږي. په افغانستان کې چې تر ډېره پکې مصرفي توکي وارداتي دي، د ډالرو د لوړېدو بیا عام ولس پرې کوي، ځکه چې سوداګر او دوکانداران د ډالرو له لوړېدو سره توکي هم لوړ پلوري. د ډالرو بیه په وروستیو څو ورځو کې له 99 افغانیو ته پورته شوه. په افغانستان کې د نغدو پیسو کموالی پر بانکونو بندیزونه او د افغانستان د شتمنۍ کنګل کیدل هغه لاملونه یاد شوي چې پر اساس یې د ډالرو بیه پورته ختلې ده. د بریتانیا د اکسفورد پوهنتون څېړونکو د کورونا وایروس پر اغیزو یوه څېړنه ترسره کړې. د څېړنې پایلې ښیي واکسین هغه وخت انسان ته ښه معافیت ورکوي چې لومړنۍ ډوز د استرازینیکا یا فایزر بایونټیک او 9 اونۍ وروسته پسې دویم ډوز د موډرنا واکسین وشي. د اکسفورد پوهنتون استاد ماتیو سناپ چې دا څېړنې ترسره کړې وایي له دې لارې چې کوم معافیت ترلاسه کیږي له هغه څه لوړ دی چې د استرازینیکا د 2 ډوزونو له لارې ترلاسه کیدی شي. استرازینیکا واکسین د همدې پوهنتون لخوا جوړ شوی او د شوې څېړنې پایلې کولی شي د بېوزله هیوادونو لپاره ښه خبر وي. ماتیو سناپ وویل بېوزله هیوادونه کولی شي د واکسین د کمښت په صورت کې د لومړي او دویم ډوز ترمنځ وقفه کې د مختلفو کمپنیو واکسین تطبیق کړي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونه لومړی راپورته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بهرند نړیوال گروپ د راپور په خبرګون کې وایي چې دوی هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره لا ډېرې بشري مرستې وکړي. د دې وزارت ویاند وایي امریکا له افغانانو سره د مرستو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل کړی، خو دوی وایي د سیمې او حتی ډېرو نږدې هیوادونو تر اوسه با مفهوم ملاتړ نه دی کړی. د بهرند نړیوالې ډلې پرون په یو راپور کې له امریکا وغوښتل چې په تدریجي ډول د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمې آزادې کړي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بحران نړیوال ګروپ د هغې غوښتنې په اړه خبرګون ښودلی چې له متحده ایالاتو یې د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د آزادۍ غوښتنه کړي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس رسنیو ته وویل دوی هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان د ستونزو د حل په اړه لا ډیر کار وکړي. نیټ پرایس وایي
متحده ایالاتو ګام پورته کړی. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې په یو شمېر برخو کې همداسې کار وکړي. ټول هیوادونه په ځانګړي ډول د سیمې او نږدې هیوادونه چې لا یې معنی لرونکی ملاتړ نه دی کړی باید دا کار وکړي. خلک اړتیا لري. موږ یوازې په خبرو کې نه بلکې په عمل کې هم ښودلی ده. موږ پر نړیوالې ټولنې هم غږ کوو چې د افغانانو لپاره د بشر دوستانه مرستو د کچې لوړولو لپاره خپل هوډ لوړ کړي.
د بحران نړیوال گروپ پرون یو راپور کې امریکا غوښتنه وکړه چې د کنګل شوی بانکي زیرمې څخه برخه دي د ازمیخت په توګه طالبانو ته ورکړي. د دې گروپ پر راپور کې لیکل شوی اقتصادي بندیزونه به هغه افغانان ډیر زیانمن کړي چې له وړاندې له سختو ستونزو سره مخ دي. راپور وایي افغانستان سره بیړنۍ مرستې بسنه نه کوي، بلکې هغه هیوادونه دي چې له طالبانو سره یې جګړه کړي باید اوس پریکړه وکړي چې د افغان دولت له ړنګېدو او ټولیزو لوګې د مخنیوي لپاره افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د روغتیا وهنی او لومړنیو خدمتونو برخه کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي دا د کلونو جګړې، وچکالۍ، په زور د طالبانو د واکمنېدو او د یو مالی سیستم د نشټون پایله ده. متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس د افغانستان وضعیت ته په اشاره رسنیو ته ویلي طالبانو له واکمنېدو وړاندې وروستۍ دوی ته هر څه روښانه کړي وو او دا دریځ یوازې د دوی نه بلکې د دوی د شریکانو او متحدانو لخوا هم طالبانو سره شریک شوی وو. امریکا او متحدانو یې طالبانو ته ویلي وو که چیرې دوی په زور په افغانستان واکمن شي خپلې مرستې به پرې بندې کړي. خو نیټ پرایس وایي دوی په کلیدي موضوعاتو یعنې د بشري حقونو، ترهګرۍ سره مبارزې، د یو ټولګډونه حکومت جوړولو او له افغانستان سره په خوندي ډول د امریکایي وګړو او متحدانو د وتو په برخه کې د طالبانو چلند ته ګوري. خو طالبان بیا وایي د افغانستان وضعیت ته په کتو اقتصادي او بشري مسایل باید د سیاسي موضوعات قرباني نشي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
باید د نړۍ ټول هیوادونه او بالخصوص مقتدر اقتصادي هیوادونه له افغانانو سره د سیاسي مسایل شاته پرېږدي او په لومړي قدم کې بشري او اقتصادي مسایل مخې ته کې او د هغوی په برخه کې له افغانانو سره مرستې وکړي.
افغانان هم ستونزو ته اندېښمن او په دې برخه کې ځانګړې غوښتنې لري. دوی وایي اړتیا ده چې د بشري ناورین د حل لپاره نړیوالو سره تعامل وشي. د ملګرو ملتونو په ګډون نږدې ټولو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه له وړاندې خبرداري ورکړې او اندېښنه یې ښودلې. که مرستې ونه شي افغانان به د تاریخ تر ټولو بد حالت وویني.
پراپور کې مو واورېدل چې د امریکا متحدو ایالاتونو د بحران د نړیوال ګروپ د راپور په غبرګون کې ویلي دي چې دوی هم له نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د بشري مرستو زیاتول غواړي. په همدې حال کې ناروې د نړیوال بانک تر مشرۍ لاندې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق بس پنه ورکوونکي هڅولې چې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د دې صندوق 280 میلیون ډالر آزاد کړي. د نړیوال بانک بورډ تیره اونۍ له دې سره موافقه کړې وه چې د دې صندوق له کنګل شویو 1.5 میلیارد ډالرو څخه 280 میلیون ډالر د نړیوال بانک او د ماشومانو د ساتنې د ادارې یا یونیسف له لارې په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره آزاد شي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د دغه صندوق بسپنه په اګست میاشت کې د طالبانو لخوا د کابل تر نیول کېدو وروسته کنګل شوې وه. د دغه صندوق 1.5 بسپنه ورکوونکي باید د دې پیسو آزادېدل تصویب کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ل ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د غزنی ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د بی پیلوټ الوتکو ګرځېدوې ویره او اندېښنه زیاته کړې ده. دوی وایي شپه ورځ ویني چې د الوتکې ګرځي نه پوهیږي چې د چا دي، لکوم لوري راځي او ولې ګرځي. د غزنی اوسیدونکي د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د دې الوتکو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
دا د هغه بی پیلوټ الوتکې ژغ دی چې پر افغانستان د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته هم د غزنی ولایت تر څنګ د پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو په هوا کې ګرځي. خو د غزنی ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د دغه الوتکو ګرځېدو یې ویره او اندېښنه زیاته کړې ده. د اندړو ولسوالۍ زبطو خان وایي شپه ورځ وینو چې دغه الوتکې ګرځي، نه پوهیږو چې د چا دي، له کوم لوري راځي او ولې ګرځي، خو سخت ورڅخه ویریږو.
دغه د ډرون تیارې د موږ په ولسوالۍ کې بیخي ډېر ګرځي، سدا اوس څه حساب باندې ګرځي. اوس د موږ جنډارې روم سدا اوس انداخ منداخ خونه کې نه پوهیږو سدا اوس د چا دی، د کوم ملک دی، موږ خپلې خونه نه لرو نو دا تمن دی بل چای.
شاوخوا دیرس کلن یمل خان هم د اندړو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم وایي دغه الوتکې په ډېری سیمو کې لیدل کېږي چې شپه ورځ ګرځي.
ډېر وخت کې چې ډرون تیارې په آسمان کې ګرځي، تنه اندړې په بر کې نه دي نیولې، بلکې شاوخوا سیمه ټوله تر کنټرول لاندې راولي. تقریبا 24 ساعت دلته ګرځي را ګرځي. خلک ورنه په ویره کې دي چې خدای نه خواسته بمبارونه کې لاک څوکونه ویلې، په دې هم نه دي خبر سي دا د چا دي، څوک یې کنټرولوي.
ځینې نور کسان بیا د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د دغه الوتکو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي تر څو د خلکو ویره او اندېښنه پای ته ورسیږي.
روخان لیلزایم له غزنی ولایت کرباغ ولسوالینه. درون تیارې دلته اکثره وخت ګرځي، د ورځې خو بیروباري، خلک خپل روزګار باندې مصروف دي. د شپې له طرفه غږ خسې کیږي او ملمی ګیمز په کومه منطقه ګرځي، په کومه ساحه ګرځي، نو چارواکي د غږ واوي دې ته یو لار، یو طریقه جوړه کړي تر څو یې مخه ونیول سي او د خلکو ډار لدی بنګنینه کمز.
و مو غشتل چې د دغال وټکو په اړه د طالبانو د حکومت لویان دویان وسخه پښتنه وکړو، خو په بیا بیا هڅه کولو سره سره بریالي نسو. د تیرې تلې میاشتې په ومنېټه د طالبانو حکومت له امریکا متحده ایالاتونو وغشتل چې د افغانستان هوایي حریم ته د خپلو بي پيلوټ الوتکو له داخلولو څخه ډډه وکړي. طالبانو ویلی او په قطر کې د لاسلیک شوی موافقې برخلاف د امریکا د بی پیلوټ الوتکو له لوري د افغانستان هوایی حریم د دوی پټکو اشغال کیږي. خو تر دې خبرې یو ونې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی په یو کانفرنس کې ویلی وو د افغانستان د هوایی حریم د کارونې لپاره د طالبانو اجازه ته اړتیا نه لري.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. قدر من اوریدونکو را سره اوسې د همدې خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. خدا شپه په مو کړی د ورځې اقتصادي خبرونه ته
د طالبانو په مشرۍ د افغانستان مالی وزارت د سیخ ګول پر صادراتو لس سلنه محصول لري کړی دی. د مالی وزارت ویان حامد ارغندیوال ازادي راډیو ته ویل د دې لپاره چې بهر ته په افغانستان کې د تولید شوي سیخ صادراتو ته لار اواره او د اوسپنې ویلې کولو شرکتونه له مالی پلوه په ځان بسیا شي، مالی وزارت پریکړه کړې چې د ګول سیخ پر صادراتو لس سلنه محصول لري کړي. دایوی مالی وزارت د غشان له پاکستان سره هوکړه کړې چې د غهیواد به حرمیشت په افغانستان کې تولید شوی زر ټنه ګول سی خواره دوي او هر ټن بل الله سلنه محصول پرته د 900 امریکایي ډالرو په بدل کې پیری. دا په داسې حال کې دی چې وړاندې تر دې یو ټن ګول سی په 300 امریکایي ډالرو گاونډي هیوادونو ته صادریده او وروسته بیا دا صادرات د صنعتکارانو د غوښتنې پر بنسټ بند شول. د افغانستان او ترکیه د کارګړي شورا رئیس په افغانستان کې د ترکی سوداګرو د رول د پراختیا غوښتون کوي. د دې شورا رئیس سلیمان جلیو د ترکی له اناتولی خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې د ترکی سوداګرو او پنګوالو غواړي چې چیري طالبان وکړي چې د افغانستان امنیت خوندي کړي نو دغه هیواد ته د لاړشي او هلته د پانګونه وکړي. ښاغلی جلیو زیاته کړې چې ترکی سوداګر باید په افغانستان کې اوږدمهاله پانګونې او تولید ته مخه کړي، ځکه د هغه په وینا په داسې یو حالت کې چې د ترکی ډیری سیالان د افغانستان له بازاره وتلي نو ترکی شرکتونه کولی شي له دغه فرصت څخه ښه ګټه واخلي. د ترکی او افغانستان د کارګړي شورا رئیس په ترکی کې له خصوصي بانکونو هم غوښتي چې په افغانستان کې له فعالو ترکی پانګوالو د ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې دی چې د پخواني حکومت له راپرځېدو وروسته ډېری بهرنیو پانګوالو له دغه هیواد خپله پانګه ایستې ده او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ له بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 99 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 113 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 25 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 116 افغانۍ او 50 پوله، یو اماراتي درهم 16 افغانۍ او 50 پوله، زر هندۍ کلدار 1050 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 515 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 20 پوله.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د امریکا په کانګرس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او 15 نورو دیموکرات سناترانو د ولسمشر جو بایدن له ادارې غوښتي دي چې د ازبکستان پر مشرانو په راتلونکو خبرو کې د بشري حقونو پر موضوع ټینګار وکړي. دوی په دې اړه په یو لیک کې چې پرون د دسمبر په 6مه علني شو له ازبکستانه غوښتي دي چې دغه هیواد باید د بشري حقونو په برخه کې له ژمنې سره سم اصلاحات راولي. تکل شوی چې د امریکا او ازبکستان استازي دروانی میاشتې په پای کې د ستراتیژیک شراکت د مذاکراتو په لومړۍ غونډه کې ګډون وکړي. ملالۍ بشیر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې رئیس باب مندیز او 15 نورو دیموکرات سناتورانو د جو بایدن له ادارې غوښتي چې له ازبکستاني چارواکو سره په راتلونکو خبرو کې د بشري حقونو پر موضوع ټینګار وکړي. په دې اړه په یو لیک کې یادو سناتورانو منلې چې ازبکستان د بشري حقونو په برخه کې یو شمیر پرمختګونه کړي، خو دوی غوښتي چې دغه مرکزی آسیایي هیواد دې د هغو ژمنو سره سم پراخ اصلاحات رامنځته کړي چې ولسمشر شوکت میرزیایف کړي دي. ټاکل شوی ده د امریکا او ازبکستان استازي د رواني میاشتې په پای کې د ستراتیژیک شراکت مذاکراتو پر لومړۍ غونډه کې ګډون وکړي. یادو سناتورانو ویلي چې دا غونډه له ازبکستان سره د امریکا د اړیکو د یوې بنسټیزې برخې په توګه د بشري حقونو د درناوي لپاره یو ځانګړی فرصت رامنځته کوي. په خپل لیک کې یادو سناتورانو یوازې د بیان، رسنیو او سیاسي ازادۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته لیږل شوی دا لیک د مارلند سناتور کریس وان هولن، د الینوی سناتور ډیک ډربن، د نیویارک سناتور کریسټن ګلبراند، د اوهایو سناتور شیرود براون او د مارلند بل سناتور بن کارډن هم لاسلیک کړی دی. په دې لیک کې راغلي په ازبکستان کې پر یو شمېر اصلاحاتو سربېره د هیواد هیواد په نړۍ کې لځپونکو هیوادونو دی او دا خطر ستا چې د وروستۍ لاسترراوړنې له لاسه ورکړي. په دې لیک کې همداراز راغلی وروسته له هغه چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل، له ازبکستان سره زموږ دوه اړخیزې اړیکې زموږ د ګټو او ارزښتونو لپاره نورې هم مهمې سوې. په داسې حال کې چې موږ امنیت او د تروریزم پر ضد همکاري زیاتوو، موږ باید په ازبکستان کې د بشري حقونو پر اهمیت ټینګار وکړو. دغو سناتورانو د امریکا له ادارې غوښتي چې له تاشقند سره په همکارۍ دي په ازبکستان کې په جنایي کود کې د اصلاحاتو په برخه کې کار وکړي. د بشري حقونو نړیوال سازمان تیره میاشت وویل چې په اکتوبر میاشت کې د دوهم ځل لپاره د میرزیایف بیا ټاکل کېدل، او هغه هم په داسې حال کې چې هیڅ مخالف کاندید ته په انتخاباتو کې د برخه اخیستو اجازه نه وه ورکړل سوې، د بشري حقونو په برخه کې ښکاره پر شا تګ دی. پر میرزیایف وروسته له هغه انتقادونه زیات شول چې تر انتخاباتو مخکې د منتقدینو او فعالانو ځپل پیل کړل. میرزیایف هڅه کوي چې حکومت یې د پخواني استبدادي مشر اسلام کریموف غوندې نسی. زیایف یو شمیر اقدامات کړي، لکه ازبکستان یې بهرنۍ پانګونې ته پرانست، د دې هیواد اړیکې یې له ګاونډیانو سره ښې کړې، او پر مذهبي ازادي یې د کریموف د دورې بندیزونه لرې کړل، او همداراز یې ګڼ سیاسي بندیان خوشې کړل. خو د کریموف غوندې زیایف هم په ازبکستان کې له سیاسي قدرته ګټه پورته کوي، او پر خپلوانو یې تور دی چې له خپل سیاسي نفوذه په ګټه شتمني ټولوي. د ازادي راډیو ازبک څانګې د نومبر په 24مه راپور ورکړ چې په تاشقند کې پولیسو ګڼ مسلمانان اړستل چې خپلې ژیرې وخی. د دې اقدام په خاطر پر دغه مرکزی آسیایي هیواد سیمه ایز او نړیوال انتقادونه سوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په افغانستان کې د نسبی امنیت وروسته اوس یو شمیر خلک غواړي هغو ولایتونو او سیمو ته سفر وکړي چې مخکې د ناامنۍ له کبله هلته نشو تلی. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي که څه هم داعش ډله یا اسلامي دولت او د دې ډلې وسلوال لا هم یو ګواښ دي، خو وایي له دې ترلاسه شوي فرصته باید ګټه پورته کړي. د بلې خوا د یو شمیر ترانسپورتي شرکتونو مسؤلان وایي غواړي ولایتونو ته د خلکو د انتقال بهیر په ارزانه او خوندي ډول ترسره کړي.
په افغانستان کې د نسبي امنیت وروسته اوس هغه خلک چې لسیزې د ځینو ولایتونو او سیمو د لیدو ارمان درلوده، ښایي دغه ارمان یې اوس په واقعیت بدل شي. هغه خلک چې وروسته له زیاتو کلونو یو شمیر ولایتونو ته په سفر تللي وایي افغانستان د رنګارنګ ښکلاګانو وطن دی. دوی په خبره له پخوا اوس خلک ډیر لیواله دي چې په سفر لاړ شي. له کابله جوزجان ته تللی روحالله تلاش وی په لومړي ځل یې دغه ولایت ولیده.
د چکر انګیزه خو له هغې وروسته راته راپیدا شوه چې دغه کوم انقلاب رامنځته شو، موږ د امنیت احساس وکړ. موږ لیدل چې غلاوې کمې شوې، نسبی امنیت په هیواد کې په ټول هیواد کې برقراره شو. نو له دې کبله مو له څو دوستانو سره پریکړه وکړه چې څو ولایتونو ته به په چکر لاړ شو. نو همداسې مو حرکت وکړ. ټوله انګیزه همدغه وه چې د امنیت شتون له وجې موږ په چکر وخوځېدلو او څو ولایتونو ته مو چکر ووهو.
له بلې خوا بیا سباون مومند چې خپل یو شخصي یوټیوب چینل هم لري وایي د سیاسي بدلون وروسته تر دا مهاله 12 ولایتونو ته سفر کړی. هغه وایي که څه هم داعش ګواښتی، خو بیا هم د سفر لپاره له بل هر وخت څخه وس زیاته زمينه برابر ده.
خو ورته سخت او سفر چې کاپیسا او لوګر او بغلان ولایتو دی ولایتونو ته موږ سفر کړی. پاغه ولسوالی ته ز لاړم په لومړي ځل تمارا پور جوړ ک چې کاپیسا ولایت تګاب ولسوالی و چلته جګړې ډیر زور اخیسته ول په خو رئیس او هر ورځ به جګړه و. ماته پکې جالب خبره دا و چې هلته د سیمه اوسیدونکو ماته ویل چې دوه میاشتې کیږي چې زمونږ ژوند داسې دی لکه نوې چې د مور پیدا شوی.
په داسې حال کې چې طالبان د عشت ځان پر وړاندې ګواخ نه بولی، خو د له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خونړي بریدونه ترسره کړي دي. سره له دې چې ډیری خلک اوس د سفر لپاره چاپیریال تر بل هر وخت څخه ښه ګڼي، خو د لارو خرابوالی د کرایو لوړ قیمت بیا هغه ستونزې یادوي چې ځینې کسان نشي کولای په سفر لاړ شي. خو یو شمېر ترانسپورټي شرکتونه دغه ستونزو ته په کتو د خلکو د سفر لپاره ځینې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د دوی له ډلې یوې هم بوبر دی. دغه شرکت له تیرو څلورو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. دغه ترانسپورټي شرکت د هغه کورنیو یا کسانو لپاره چې غواړي د افغانستان کوټ کوټ ته په سفر لاړ شي د موټر امکانات برابروي. د دې شرکت اجرایوي مشر حفیظ الله شجاعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل بوبر وس محل د افغانستان هر ځای ته کولای شي سفر وکړي.
نظر بنم قیمتای کی عام است
زموږ به د بازار په نرخ دی. زموږ یو شمیر خلکو چې زونو ولایتونو ته سفر کړي کومې کرایې چې کړي هماغه کرایې موږ هم ترې اخلو. زموږ توپیر دا دی چې موږ د یو ولایت خپل سیمې په نرخ کوو، بیا د هماغه په اندازې د خپل مشتری پیسې یو څه ډیر اخلو.
افغانۍ اضافه تر از مشتری خدمات چارج میکنیم.
د خغل شجاعی په خبره خلک وسته چکر لپاره زیات زړه کوي، ځکه په وینا یې وس امنیتی حالات ښه شوي. د پوینا په خوا به خلک لویرې ځینو ولایتونو ته نشو تلای، خو وس په ډاډه زړه ځي. دغه شرکت په کابل ښار کې د آنلاین ټیکسي خدمات هم وړاندې کوي، خو په افغانستان کې یوازې دغه چاره په غوړېدا ده. له بلې خوا لا هم د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې د کار اجازه نه لري، بشري حقونه تر پښو لاندې شوي او فقر بېوزلي تر هر بل وخته زیاته شوې ده.
له ازادۍ رادیو غرمنۍ خبرې مجله اوري. اتلس کلن خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو څخه د کم عمر ځوانانو په لوبډله کې ځای پیدا کړی. دا لوبډله به په آسیا کپ او نړیوال جام کې لوبه کوي او په ترکیب کې خیبر ولی هم شامل دی. خیبر ته څلور کاله مخکې د پلار له مړینې وروسته د کورنۍ سرپرستی ورلغړې شوه، خو د ژوند له ټولو کړاوونو سره سره اوس خوبونه رښتیا شوي دي. ازادۍ راډیو د خیبر د هڅو او اوسنۍ خوښۍ په اړه یو تفصیلي راپور برابر کړی.
خیبر ولی چې په لومړي ځل د خپل یو ملګري له خولې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په لوبډله کې د خپل نوم د شاملېدو خبره واورېده، خیزړه ته نه لوېده. خدا هغه رښتینی خبرو چې د کرکټ بورډ پر فیسبوک باندې خپور شوی و. دی وایي د دغه خبر په اوریدو یې له خوښۍ وژړل او په کور کې خپلې مور او کوچنۍ ورونو ته وویل چې نیستینو نور لاړه. د داسې یو چا لپاره چې د یتیمۍ څپېړې وهلې، د لس کسیزې کورنۍ نفقه ورلغاړې ده او له ماښام وروسته د سړکونو پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلوري، داسې یو مقام ته رسیدل یو رښتیا شوی خوب و.
د خیبر ولی بشپړه کیسه نن د ازادۍ راډیو په هغه خپرونه کې خپریږي چې د مازدیګر په 4 بجو پیلېږي. اورېدل یې مه هېروئ.
تاسو لا پیغامونو
موږ دا خو د تفاوت په باره کې څو واري ستاسو خلک ډېر شکایتونه کوي، موږ یې هم کوو. تفاوت موږ یو پیسې دي، زموږ خپلې نغدې پیسې دي چې د دولت سره امانت پرتې، نو دغه ولې دوی دغه اوږدې لارې اخیستې دي چې دغه پکې سرکۍ د کاله مثلا یا اویا زره یا شپېته زره یا لکه وه، په دې خو هېڅ نه کېږي. خو دا یو ځای ورکې نو دا خو دغه نه دی چې وایي موږ دېته بودیجه نو څه برابرولی شي، یا موږ د کومې خوا کړو. زما پیسې ستاسو سره حکومت امانت پرې کېږي، ولې دا جنجال نه ختموي؟ ولې دا دونې خلک چې شرګن نه د چا مسکنۍ ته ګوري، نه د چا دربدري ته ګوري، نه د چا وسلې وزلۍ ته ګوري. خو دا په ټوله دنیا کې دا یو قانون دی چې خړی تقاوت شي، د هغه دپاره تقاوت نه ګرځي چې دا عادي ده. دوی هغه پیسې یو ځای راواخلي او بس بیا یو دوکان په وکړي، یو سرای په ورانیشي، یو دوکان په خلاص کړي، یو ځای ته یو کار په وکړي. نو دا اوس څنګه حکومت کوي؟ دا په خاني حکومت څخه د غفاط دي او دا خو د وغه ازای خان د وخت څخه د کسبات دي. له هغه څخه خو د مامور څخه تخت دي، کار معاش کی تر پیښې دي ګرځول دي، یعنی معنا در ساتل دغه به چرګان دغه تک متقاعدین سپینځي په خواري باندې یو څه کابل به دي. په هغه وخت کې مراحل کې خپل اسناد به جوړي، هغه چې ماري شبیه ته واسه په دغه خبر نه سر کې د کبر او د غرور ولې دا شکوي واسلام نور پېښرام.
من ولایت کجکی په ولسوالۍ کې زیدانه د بیسیم خدید حکومت په وخت کې ولاړی. هغه بیا طالبانو ورته وویل چې دا خدید تاسو بند کړئ، نو د بیسیم کارکوونکو هغه دې خدید بند کړی، کار یې نه کوي. دا خدید تر هغه وخته پورې ولاړی وي حکومت سکوت کوي. نو دا یو خدا دلته د کجکی وخوا ته ولاړه وه، هغه خدا چې حکومت سکوت وکړي خلکو سره چور کړل او سره ویلې وړه پرزی. بیا چې د بیسیم کارکوونکي راغله، نو د هغې پرزی خلکو د بیسیم کارکوونکو ته ور وسپارلې. نو اوس د کجکی خلک چې دی هغه ډیر د ټلیفون سره په تکلیف دی. نو زموږ د مخابراتو د وزیر ته دا خواهش دی چې د کجکی خوا ته یو بل ریډیشن خدا ودروي، یا د غټه خدا ودروي، یا کوچنی خدا چې باره واټساپ هم پکې فعال، یا نور هم خلک اجنه اخلي. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د نننۍ غرمنۍ خبری مجلې راپورونه او مطالب هم دومره. د وخت 12 بجې